افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا مسله څېړل شوې چې آیا روسیې په افغانستان کې رښتیا هم طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی دی. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس غړو ته په دې اړه معلومات ورکړل. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان شلمه د جولای لسمه. په پیل کې له صفی الله ستانک ځینې خبرونه اوري.
سلام. د خبرونو سره ټکی، د امریکایي هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدې چې د افغان هوایي ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا اخته شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. خبرونه. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې له دې چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. دا خبره په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو نن په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې د الوتکې د لویدو علت تر څېړنې لاندې دی، خو لومړنۍ موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. دا الوتکه پرون غرمه د بغلان په دوشي کې لویدلې او پیلوټ چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره ځان د پراشوټ په وسیله ژغورلی و، بګرام هوایي اډې ته انتقال شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت هم سهار په دې اړه بیان ورکړی و چې د دوی یو الوتکه د تعلیمي پرواز پر مهال لویدلې او پیلوټ ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان د دوشي په شاوخوا کې پرون د الوتکې د لویدو پر مهال د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 4300 کسانو اوخته دي. دغه معلومات د عامې روغتیا وزارت لخوا خپاره شوي دي. په دې ډله کې یوازې 14 کسان په تیر یو شپه ورځ کې مړه شوي، چې ورسره د مړو شمیر 911 ته رسیدلی. د هغو خلکو شمیر چې ښه شوي دي او درملنې شوي نږدې 1000 ته رسیږي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند:
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. د وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي، چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي، چې له امله یې په دې لار د خلکو او پوځي کتارونو تګ ستونزمن کیږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ سرکاڼو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. دا خبره د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې د سرکاڼو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی، چې پکې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال کس وژل شوی. د شونکړې سیمه د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي. پرون د پکتیا چارواکو هم تایید کړی و چې هلته د یو شمیر طالبانو تر څنګ یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قمندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورترې اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په درېمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د هشت شعبي له یو قمندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورتري راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم روڼتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید د ځاني دفاع د حق استفادې ترسره کړه. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګون امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. په بخښنې، ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل چې له امله یې شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د تهران لویدیځ ته نن د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې. لومړی د چاودنې په اړه راپورونه د عرب دولتي تلویزیون او مهر خبري آژانس خپاره کړي وو. عرب راپور ورکړی وو چې تهران ته نږدې په قدس ښارګوټي کې د برېښنا پرچاوي راغلې وه او احتمالا یوه چاودنه شوې. په راپور کې د چاودنې په اړه جزئیات نه وو ورکړل شوي. د قدس ولسوالۍ لیلا واسقي ویلي امنیتي چارواکو د چاودنې غږ نه دی تایید کړی. تر دې مخکې هم څه باندې لس ورځې د تهران په سینات هر روغتون کې چاودنې شاوخوا 20 تنه ووژل. ورپسې د نتانس په اټومي تاسیساتو کې هم چاودنه شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ترانسپورت وزارت دغه هیواد ته د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای د الوتکو مستقیم پروازونه لغوه کړل. دا کار ځکه شوی چې ویل کېږي د پاکستاني پیلوټانو د اسنادو په اړه اندېښنې موجودې دي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت ویاند پی آی ای ویاند عبدالله خان دغه موضوع تایید کړی او ویلي دي چې د امریکا د دې پریکړې په اړه یو ایمیل ترلاسه کړی. د امریکا د دې پریکړې علت د یاد هوایي شرکت د خوندیتوب او د پیلوټانو د اسنادو په اړه شته اندېښنې په ډاګه شوي. او په ایټالیا کې دا ورځې په آزاده فضا کې سرلوڅي سینما پرانیستل شوې. اسوشیټډ پریس اژانس ویلي ایټالیا کې چې د کرونا وایرس په خاطر سینماګانې تړلې او په ټولنیز وطن جدي ټینګار دی، خلک په موټرو کې یو سرخلاصې ځای ته ورځي او هلته فلمونه په لوی سکرین ګوري. الیسیا ټومي چې د فلم نندارې ته ورغلی په دې اړه وویل دا واقعا یوه نوې تجربه ده. موږ ځوانو خلکو کله هم داسې په موټر کې ناست په لوی سکرین فلم نه و کتلی. زه د سینما سخت شوقي وم او هره ورځ او اونۍ ورتلم. روم ته نږدې په اوستیا ښارګوټي کې د سرلوڅي سینما مالک جوسف چاتلوی وایي د دوی سرخلاصي سینما په ټولو اروپا کې ساری نه لري. ایټالیا او هسپانیا کې دا وروستۍ څو میاشتې د کرونا وایرس په خاطر په کورونو کې ایسارو خلکو یو نیم وخت له کړکیو او برنډو سازونه غږولي او ګډاوې کړي، څو خفګان اور ونه لویږي. په ایټالیا کې څه باندې 2,240,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 15,000 کسان مړه شوي.
تاسو ازادي رادیو ته واجی است. آیا روسیه رښتیا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و؟ د امریکا دفاعي چارواکو پرون په دې اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول شي. دا به اصل کې دی چې د دې جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته شوي.
چې دا چې راځي هغه صحتمند کسان دي چې د دې وېره نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
په میدان وردګ کې نه امنی زیاته شوی.
هم ولس غاک هر طرف ته د دغه هيله امید دغه د جنگ بس کې هر کور کې جنازه، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمی له حد زیات ده.
په یو پزړه پوری راپور کې دا ورې چې یو 15 کاله په خو په همدې میاشت کې انسان د اول ور لپاره پر سپوږمۍ پښه کې شو ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې ورېدای شي. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام ټاکلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې وسو چې آیا د راپورونو حقیقت لري او که څنګه. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوز هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یې وکړه چې پنټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکوي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکوي، مګر وی نه ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلیا او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استمایه غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره تېره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنجشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغو انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلې له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت څاروان راپور مو واورید. په دفتر کې چې ټاکل سوی تر راتلونکو څو ورځو حکومت د باور رایې اخیستلو لپاره د کاندید وزیرانو پیشنهادي لیست ولسي جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې نږدې 40 غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د جرګې ځینې غړي وایي چې د دغو وکیلانو شپې شمیر د پام وړ دی او ممکن پر نصاب هم اغیز ولري. جزئیات له ناجي صفي څخه.
په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کوي، ویل کېږي چې د دغې جرګې نږدې 40 غړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د یو شمېر غړیو ناروغي او غیر حاضري د مجلس په نصاب خپل اغېز کړی. د دغې جرګې غړي نیلوفر جلالي کوفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تېرو 13 ورځو راهیسې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي او لا هم نښنخانی لري.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به ای ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند.
دا وایي د جرګې یو شمېر غړي لا هم په دې ناروغۍ اخته دي او قرنطین کې دي، یو شمېر هم غیر حاضر دي. دا دقیقه خبره ده چې دا په نصاب باندې جدي اغېز لري، خو بیا هم موږ په قوانینو کار کوو او درې اونۍ وړاندې موږ نصاب درلو چې ځینې قوانین تصویب شول.
قوانین در مجلس تصویب شد.
د جرګې بلې غړي شینکې کړو خیل بیا وویل چې اکثره وکیلان د کورونا وایرس له ویرې مجلس ته نه حاضرېږي.
دا تحقیق معلومه نه ده چې په څه تعداد وکیل صاحبان د کورونا په ناروغۍ باندې اخته شوي دي، اما یو تعداد نه خبره شوم چې فضل د خدای چې دوی اوس صحتیابه دي او مطمئنن دوی په ځینو جلساتو کې ګډون هم کوي. اما په مجموع کې چې دا چینه راځي هغه اصلا صحتمنده کسان دي چې د دې ویرې نه چې مبادا په دې ناروغۍ باندې اخته نشي.
د ولسي جرګې د درلنشا مشر قادر زاسی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د جرګې نږدې 40 کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو خو اوس ټول بیرته ښه شوي دي. په کورونا وایرس د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلي عبدالله کابینه کې د خپلې ونډې د نوماندانو لیست هرک ته سپارلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري هم یو شمیر نومان وزیران لوړان دي معرفي شوې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویلي نومان وزیران به ډیر ژر ولسی جرګې ته د پاور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی بیا وویل چې د جرګې له 15 تر 16 پورې غړي په کورونا وایرس اخته دي او عمومي تالار د نصاب له نشتون سره مخ دی.
د کورونا وایرس له کبله د ولسی جرګې 15 تر 16 کسانو پر غړي په کورونا وایرس باندې مبتلا دي، نو لدې وجنه هم د کمیسونو نصاب نه پر کېږي او اته عمومي تالار هم له دې نصاب له نشتون سره مخامخ ده.
د جرګې غړي اندېښنه ښیي چې کچېرې نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې نومان وزیرانو ته د باور رایې لپاره صندوقونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې 268 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي، 14 کسان ترې مړه شوي او 1 نور روغ شوي دي. په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د ټولو اخته شویو کسانو شمېر له 30,000 واوښتی چې له دې شمېر 971 کسان بشوی او نږدې 20,000 روغ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په میدان وردګ کې د ناامنیو زیاتېدو ولسی خلک او د ولایتي شورا استازي اندېښمن کړي، خو چارواکي د امن ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پراخ کړي دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متره کې امنیتي پوستې سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنه ورته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دو تنو اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې ډیر زیان هم ملکي خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده، او پر لپسې د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قمندانانو اوونونه ولي هلته پاس په کورونو کې لګي، ملکي وګړي زیات په تنګ دي، ماشومان شهیدانېږي، ښځې شهیدانېږي، خلک لا زیات ستونزو سره لاس او ګرېوان.
عام ولس غږ هر طرف ته د دغو هیله امید دغه ده چې جنګ بس کوي. هر کور کې جنازې، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمي له حده زیاته ده، او خلک نور له نیستۍ له هر څه نه نه دي دونه په تنګ لکه له دې جنګ نه چې خسته دي، او په خپلو کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نشي کوی. ټول هر لحظه جنګ جنګ مین کمین همدغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک روره چاته جنازې ښي او د چا جنازې را رواني دي، څوک په همدغه حالات کې دي چې اوس به جنګ کېږي، نور له تعلیمې فاصله نیولې، له نور هر څه نه پاتې دي. په دغه بدبختۍ کې د موږ ولس تر دا اوسه پورې هم همدغسې ادامه لري، او که الله پاک دې وکړي چې نور صلح وسي، له دواړو طرفونو همدغه هیله امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې شوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته ناامني ده، او خلک هم ورسره په تنګ دي، او د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عامو خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
ښاغلی اکبرزی وایي وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب سي. میدان وردګو ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګو ولایت د مقام مسولین هم مني چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمېر سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړې شوي.
د وردګو ولایت کې پوستې موږ نه ویل چې کړي دي، نو هم دغه کوم ځای نه هیڅ حرکت لري. دوی د مخنیوي په خاطر باندې
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښې کې زیات کړي دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول شوي دي.
د ناامنیو دوام د افغانستان په زیاتو سیمو کې د بیارغونې د پروژو مخه نیولې ده. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې ځینې ولسوالیو ته د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي ورکول شوي دي. احسان آریان او نور جزئیات.
د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کلیو پراختیا ریاست په مسولینو له دې عمله نیوکه کوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي پلي کړي. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان او ننګیالی ننګیال وایي
نادر شاکوټ کې پوسپیرا کې پاین زمان کې په دوا مونده کې د انکشاف په دهات له طریقه بخي کار نه دی شوی. دغه کارونه بخي نیمګړی پاتې دي، او هغه پروژه هم چې تر سره شوی دی نیمګړتیا لري.
دای محدودیتونه لري، لکه د مثال په ډول د سړک لپاره د شرط دی چې باید د مرکز څخه لرې پرته سیمه وي. مرکز کې بعضې کلي دي چې هغه کرنیز ځمکې نه لري او برق او د صحي اوبو لپاره ځمکه نه شي ورکولی، ځمکې قیمتي وي.
خو د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي تر اوسه د ځمکې او د پروژو لپاره د شرایطو د تکمیل په برخو کې له داسې ستونزو سره چې له مخې د پروژو تطبیق وځنډېږي نه دي مخ شوي. د دریاست رئیس عاشق الله اخلاصیار ازادي رادیو ته وویل چې د خوست ولایت په یوشمر ولسوالیو کې د خلکو د نه همکارۍ او د نه امنیو له امله ونتوانېدل چې د مرکز او یوشمر نور ولسوالیو په څیر زیاتې پروژې پلي کړي.
په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ستونزو او همدا ډول د خلکو د نه همکارۍ له امله پروژې کمې دي، موږ ضرورتونو انډول ویشلې دي. دا یوه طبیعي خبره ده چې چیرته د پروژې تطبیق لپاره زمینه برابره وي په هماغه سیمه کې زیاتې پروژې تطبیقېږي، چیرته چې زمینه مساعده نه وي نو هغلته بیا کمې پروژې دي.
مساخل، قلندر، سپیره، دوامنده، سباری، باک او د یوشمر نورو ولسوالیو ځینې برخې په خوست کې هغه سیمې بلل کېږي چې د خلکو په وینا په ډېر کم شمېر پروژې پکې پلي کېږي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي د اوبو رسولو، سړک جوړونې، اقرا او د ولسي تړون د برنامو په چوکاټ کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 2 میلیارد او 6.5 میلیون افغانیو په ارزښت ټول ټال 640 پروژې پلان کړي چې د 244 پروژو کارونه بشپړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران د لوړ پوړی قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني بللی و. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د پرته له محاکمې وژنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتري اګنس پالمار د راپور نتایج یاد کړل. مایک پامپیو وویل چې امریکا پر ایراني جنرال قاسم سلیمانی د حملې په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلې دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې. دی وویل چې د جنوري د 3 په حمله کې چې ایراني جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی وویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشي سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی وویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه شوه او دی په حمله کې ووژل سو. خو پامپیو وویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل سو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز وویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو ورچاوي کمی سي. د امریکا په وینا سلیمانی لکلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤل وو او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولي. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. د سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې ایران د 6 کال د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر یو نظامی اډاده بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کالمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني و. ابو مهدی المهدیس چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر و او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر و، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل سو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دوه حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل سو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان سول.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د یو مندر د جوړولو لپاره له اسلامي شورا د مشورې غوښتنه وکړه. د دې مندر له جوړولو سره ځینو مذهبي کړیو او سیاستوالو مخالفت شوغلې دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
په پاکستان کې د ټولو هندو وګړو جرګه یا پنچایت هیله لري چې په اسلام آباد کې به د مندر د جوړولو درېدلې کار ژر پیل شي. د هندو پنچایت مشر او په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف غړی لال چند ملی وایي چې د ځینو خلکو تر اعتراض وروسته حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه مشوره غوښتي چې آیا دا مندر د حکومت په پیسو جوړېدلی شي او کنه. لال چند د جولای په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق به د مندر په جوړولو 1500 میلیونه روپۍ لګیږي چې دوی یې 100 میلیونه له حکومت غوښتي دي.
اوس له دې مندر سره ځینو اسلامي عالمانو مخالفت ښودلی دي. دوی وایي حکومت باید د غیر مسلمو په نوو عبادت خانو د ټیکس ورکوونکو پیسې ونه لګوي، نو ځکه حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه په دې اړه مشوره غوښتې ده. موږ هم غواړو له دې کونسل سره خبرې وکړو او ورته وایو چې موږ هم پاکستانیان یو او د ځایي مسلمانانو په شان ټول ټیکسونه ورکوو، خو که دوی دا فیصله هم وکړي سرکاري پیسې نسی کارولی، موږ حاضر یو چې په خپلو چندو یې جوړ کړو.
د هندو پنچایت د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې د مندر ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په منځوري حکومت 3.5 کناله ځمکه ورکړه. لال چند او ځینو نورو مشرانو د جون په 24 د دې مندر د جوړولو د بنیاد تیکه کېښوده. خدغه کار تر هغه وروسته ودرید چې ځینو اسلامي مذهبي ډلو او سیاستوالو پی اعتراض وکړ او ځینو کسانو د مندر د دیوال خښتي وغورځولې. د حکمران تحریک انصاف اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف یو مشر چودھری پرویز الہی د جولای په 2 په یو ویډیو بیان کې وویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی، نو باید د هندوانو لپاره نوی مندرونه جوړ نه کی. یو مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني هم په همدغه ورځ په یو فتوا او بیان کې وویل چې د پاکستان حکومت باید په سرکاري پیسو د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې جوړې نه کی. همدا خبره د مذهبي سیاسي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل یو غړی مولانا عبدال اکبر شترالی د جولای په 8 په پارلمان کې تکرار کړه.
جو مندر جو گرجا گھر
په پاکستان کې چکو موجود مندرونه او کلیسا دي، د مسلمان په توګه حفاظت پر موږ فرض دي، خو د بیت المال په پیسو یې جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د کونسل د عین تر مخه خپلواکه حکومتي اداره ده چې د پیچلې مسایلو د حل لپاره حکومت ته سلا مشورو ورکولو لپاره جوړه شوې ده. د دې ادارې وایان ډاکټر اکرام الحق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو برخه په دې اړه تحقیق کوي چې آیا حکومت په سرکاري پیسو د غیر مسلمو عبادت خانې جوړول لشی او کنه. د پاکستان هندو کونسل پر ویب سټ د خبرو شو شمیرو تر مخه په ټول ملکی 132 مندرونه او نږدې 600 وړي وړي عبادت خانی موجود دي چې په وینای د دوی د خوښه 3.5 میلیونه وګړو لپاره کافی نه دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو 50 کاله پخوا په همدې جولای میاشت کې انسان د اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شود. له هغې وروسته څو هیوادونو سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې او لا هم دا لړۍ روانه ده، خو ساینس پوهان ډېر پام مریخ ته لري. عصمت څارون او نور تفصیل.
له سپوږمۍ وروسته ګڼ څېړونکي په دې فکر کې دي چې باید انسان مریخ ته لاړ شي، او له همدې کبله د نړۍ د فضایي تحقیقاتو ادارې زیات تمرکز پر مریخ کوي. خو مریخ لري دی او د سیارې ته د سفر لپاره پکار ده چې ستور مزلي هغه وخت انتظار وباسي چې د دې سیارې غمزکي مدارونه یو بل ته نږدې شي، یعنی باید شپږ ویشت میاشتې صبر وکوي. اوس یو شمېر ساینسپوهان د دې ستونزې د حل کولو لپاره یوه بله لار تجویزوي، او هغه دا ده چې ستور مزلي باید لومړی د زهرې مدار ته لاړ شي او د هغې له جاذبې قوې څخه په استفادې مریخ ته مخه کړي. د زهرې د جاذبې قوه سفینه یا ستور بیړۍ تر خپل مدار راڅرخولی او د مریخ لور ته یې برابرولی شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د سیارو جیولوجیست کربیرانین چې د دې طرحې یو طراح دی رسنیو ته وویل مریخ ته د تګ لاره له زهرې تیریږي. که څه هم لومړی زهرې ته تګ د مریخ مزل اوږدوي، خو د ستور بیړۍ د وړاندې بیولو لپاره د زهرې له جاذبې استفاده، د ستور بیړۍ د سونګ موادو مصرف او په مجموع کې د دې سفر لګښت ډیر کموي. لبلی خوا هغه ستور مزلی چې مریخ ته رسیږي نور به مجبور نه وي چې بیرته مځکې ته د راتګ لپاره یو نیم کال انتظار وباسي چې د مځکې او مریخ مدارونه سره نږدې شي، بلکې د دې پر ځای به دوی له یوې میاشتې وروسته د زهرې له جاذبې قوې څخه په استفادې بیرته مځکې ته راشي. هغه ساینس پوهان چې د زهرې له لارې مریخ ته د تګ وړاندیز کوي دا هم وایي چې که د زهرې په لاره کې ستور بیړۍ ته تخنیکي ستونزه پیدا شي په آسانه د هغې تګ لوری بدلیدی شي او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي. دوی وایي چې زهره په خپله د لا زیاتې څېړنې لپاره په زړه پورې سیاره ده او فضانوردان د دې سیارې له مداره د تیریدو په مهال هغې ته د علمي څېړنو لپاره روباټونه لیږلی شي. که څه هم دا طرحه لا یوازې د کاغذ پر مخ ده، خو د علمي ژورنالونو له راپورونو سره سم داسې نښې شته چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا دې نظر ته په غټه سترګه ګوري او د عملي کولو لپاره یې پر پلانونو بوخته ده.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورئ. خبرونو لنډیز، د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې له دې چې د افغان هوایی ځواک A-29 سوپرتوکانو الوتکه د بغلان په دوشي کې ولویږي ځان د پراشوټ په وسیله ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 206 اتیا کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 3,000 اوښتی دی. د مړو کسانو شمیر بیا 901 ته پورته شوی. افغان پوځ وایي د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو غړی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قمندان قاسم سلیمانی باندې د جنوري په 3مه د امریکا د برید ننګه وکړه او د تهران لویدیس ته نن د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له ندالی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي په ندالی ولسوالۍ کې حق زحمه استادانو ته دولت تر اوسه پورې معاشونه نه دی ورکړي. خان محمد اسلامیار له ندالی لیکلي چې روسیې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعامونه ورکړي وي، نو پاکستان او ایران خو هم طالبانو ته وسلې ورکړي. امریکا ولې د دغو هیوادونو پر ضد اقدام نه کوي؟ بشری حبیب زایلی کې باید افغانان کورونا جدي ونیسي، دغه مرض په ټوله نړۍ کې دې مرض په ټوله نړۍ کې وبا خبره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په څو شیبو کې اوریدلې څو ترغه مخ کې راپور راخلو. په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالرو په ارزښت د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاګه پر 3,500 جریبه مځکه جوړېږي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د مسؤلانو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر به د 2 کلونو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړېږي. سهرګل امیرزایی او نور تفصیل.
د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاک په شاوخوا 3,500 جریبه ځمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسی وی، او په 3م پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې دفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده چې هغه هم عین رنوی ټکسیوی او پرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي. ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلادما ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب به کوو او که چیرې یوه ژمنه نه ترسره کیږي د هغه دلایل به په شفافه توګه تاسو ته وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې له کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومته د یوه ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکزه د یو شمېر ادارو په مشرانو سربیره د ولسي جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو ولسي خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومته وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلې مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی له ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوې نورې ژمنې دې هم عملي شي او د دوی حق ته ورکړل شي.
بله خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کونړ په سیند بند غواړو. ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله مه کوئ. ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې مه منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان به مو په کار شي. او غټه مسله دا ده، د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالېږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي و چې هر کال دې ترې د څلورو لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیک هیله مو هرکلی کوم. خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه یم. دوستانو، د تل په څیر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې، خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې بخښي ډېرې دي، نو د امکان حتی مو یو څو پوښتنې راخیستې او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې ورباندې کړې دي. د یو اوریدونکي پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې دي د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم. د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجا بازار د سیمه د غزما پیغام دی چې ورور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دوکانونه د ګریشته د چارواکي راغله راته خراب کړه. ورجانه موږ نه وبلرو، موږ ماجر یو، موږ نه وبلرو، نه کچلوري کلینیک اتا کلینیک را خراب کړه او یې پام را خراب کړ. ورجانه موږ راغلي د بلور چارواکو پورې ورسېږم. موږ واسه کور ماجر په یو سره کې ناش یو دولت راغلی به دا کورو خیم بار کې موږ سره نه چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو، موږ د مسلمانانو ځامن نه یو. نو حکومتونه وو هیڅ را نه کړ. او دغه شي زموږ چې ولډر ته ولاړ دي، شپته دکان را خراب کړ، اتا کلینیک را خراب کړ. کورونا بالا مو شریف کو مکنو می کړی ورور جان دا غس مو زار دی بلور چارواکو پوری ور سی مو غم دی و خور شي مو ټول د مارګ سره مخ مخ کی کو کورونا ده د جه سل خبره ته مخ کی یو روپی کو ما کی مله کړی. سلام علیکم.
مننه کوم دوستا چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریک کړي و. تاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه ته جواب وایست، خوشاله بسو.
بسیار ښه ده چې تاسو په دې کې هغه سیمې او د سیمه کې ولسمشر دی
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم؟ د هلمند د ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چورو کې چې څوک نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې
اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو دخوا د خلکو یا مسافرو د ځورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته، په دې اړه تاسې څه ډاډ ورکوئ دغه اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟ مننه ځکه دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودی، یو بل اوریدونکو هم د هلمند څخه دی، هغه به د لوی لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري. د دې پیغام به هم وره.
زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي راډیو ته دا پیغام پیړدم چې د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خانشین بیشو او ګرمسیر د درو ولسوالیو لارې دي 50 کیلومتره سړک وعده والی صاحب هم کړی وه او د پارلمان وکیلان هم کړی وه، خو دې نه چې مخکې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجینرانو یې سروي کول، بیا د هغه نه وروسته هېچا هم دا سوسال نه د بلادی او نه بیا دغه کړی دی کار شروع کړی دی. نو ازادي راډیو کومه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا ورسره امنیت باندې هم ډېر تاثر وکړي. د درو ولسوالیو لار د کاندو کفار تر نالیته ولسوالۍ مرکزه پورې، دامبر دا ګرمسیر تر مرکزه پورې ډېر خامه ده چې د درو ولسوالیو لار پرې خپره ده. دا د مدیر همکاري چې د لوړو چارواکو تر وژو پورې دا خبره ورسېږي.
بله ځواک صاحب،